اوردن کو د مشه ریډیو پروانه پروانه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منی او وخت ورځي یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جنوري د میاشتې 25 منټه ده. په دې غړي کې بواورې د پاکستان د پوځي مشر چین ته سفر، د امریکای ولس مشر باراک اوباما هندوستان ته سفر، او د کډوالو په اړه د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې، او نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو. کولومبړی ورزو انیس اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته دوه ورځنی رسمي سفر کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لکولی سیمنا بې کور کړل شو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري خار میریوپول کې پرند روسي پلوا بیاغیانو پر اکټي بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته دوه ورځنی رسمي سفر کوي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د چین له لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د امنیت تر څنګ به په نورو چارو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېرو اونۍ د پوځ مشر د برتانیا سفر کړی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته د درې ورځني سفر پترس کې نیو دلی ته رسیدلې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اوباما به نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره وویني، او ولسمشر اوباما به سبا د هند د یوم جمهوریه په مناسبت جوړ شوي دستوره کې د خاص میلمه په توګه ګډون وکړي. ولسمشر اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې د هند د یوم جمهوریه په پریډ کې به ګډون وکړي. ولسمشر اوباما به له هندي چارواکو سره د تجارت واخلی تر نړیوال امنیت او ترهګرۍ پر ضد مبارزې او په نورو چارو خبرې وکړي. دغه سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما به بیا د جنوري په 20 نیټه سعودي عرب ته سفر کوي چې نوې پاچا سلمان سره وویني. په بلوچستان کې پرین وسلوالو د بجلی په لاین برید کړی چې له وجې د پاکستان په زیاترو برخو کې بجلی بنده شوې. د اوبو د بجلی وزارت ویان ظفریاب خان ویلي دي چې د دې پیښې وروسته د بجلی د بندېدو مسأله له کویټې څخه د هیواد ښارونو ته هم وغځېده. ویل کېږي چې د پاکستان په 80% برخو کې بجلی بنده وه چې د چارواکو په وینا نن به بحال کړل شي. د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرین ماخام په یو چاودنه کې د حکومت پلوه ډلې دوه کسان وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو پرین ناوخته مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوي چې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام دوه غړي پکې وژل شوي دي. د چاودنې په اړه متضاد خبرونه دي. ځینې چارواکو ویلي دي چې د سړک غاړې به مې چاودنه وه، خو بیا ځینې وایي چې دا چاودنه د توحید الاسلام په مورچه کې شوې ده. د دې پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. بلخو افغان پولیس وایي نن له کابل ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا پیښه پوځي هوایي ډګر سره نږدې شوې، پکې لږ تر لږه دوه تنه ژوبل دي. د کابل پولیسو مشر فرید افضلی بیان ویلي دي چې د ټرک کابل ښار ته د ننوتلو هڅه کوله، خو د پولیسو لخوا د معلومات کولو وروسته ودرول شو. د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لکولی سیمنا بې کور کړل شو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. د وزیر اعلی له دفتره پرین خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات یقیني کړي. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه هېواد ته ستنېدل غواړي، د دې لپاره هم ټول ګامونه پورته کړل شوي دي. د پېښور اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي شکایت کوي چې فیسونه یې زیات شوي دي. د اګریکلچر یا د زراعت پوهنتون د زده کوونکو د ګوندونو مشرانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له تیر کال په پرتله د پوهنتون فیسونه دوه چنده سیوا کړل شوي دي، چې ورسره د غریب او بېوزله کورنو زده کوونکي د فیس ورکولو جوګه نه دي پاتې. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی بیا مشال لیډي او ته ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه یې فیسونه زیات کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکرين چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري خار میریوپول کې پرنده روسي پلوه بیاغانو پر اکټي بریدونه کې لګتر لګا 1.5 کسان وژل شوي او 90 زخمیان شوي دي. د دې خار په بریدونه کې بازارونه او د خلکو کورونه پنهخه شوي دي. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشینکو په بیان کې ویلي دي چې دا بریدونه د انسانیت پر ضد دي. په ختیځ اوکرين کې د بزنو غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو د روس آر آی اے خبری ایجنسی ته ویلي دي بلتون غوښتونکو په میریوپول کې پرون عملیات پیل کړي. امریکا او د هغې اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي او د جنوري د 23 نیټې راهیسې یې 26 هوایي بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو چې د عملیات ترسره کوي له لورې په یو اعلامیه کې راغلي چې په 26 حملو کې 14 په شام او 14 په عراق کې شوي دي. په شام کې په 12 حملو کې د کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په عراق کې 15 حملې د موصل ښار ته نږدې او 15 تل افار ته نږدې شوي دي. په لیبیا کې وسلواله ډله انصار الشریعه ویلي دي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې پنخوتو کې مشر محمد الزهاوی وژل شوی دی. یادې ډلې دانې دي ویلي چې محمد الزهاوی کله وژل شوی دی خو د وژنې په اړه په بنغازی کې د اسلامي وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د 13 اکتوبر د میاشتې راهیسې مختلف خبرونه خپاره شوي دي او انصار الشریعه تل د خپل مشر د وژنې خبرونه رد کړي دي. امریکا دا باور لري چې انصار الشریعه ډله د 2012 کال د 11 ستمبر په بنغازی کې په امریکایي کونسل خانی برید کې ککړه ده چې پکې سفارتکار کریس سټیونز وژل شوی و. اور استه خبردار چې د کوسو پولیسو پر ناوخته د غوسرګونو حکومت ضد احتجاج کوونکو د منتشر کول لپاره اوخ کې بیان کې ګیس کارولې چې په حکومتي ودانې کانی وشتل. دغه مظاهره د البانی نشاد مخالف ګوندونو له لوري راپورته شوې. له 2008 کال راهیسې چې کوسو ول سربیا څخه ازادي اغستې دا په پرستینا کې تر ټولو لوی مظاهره ګڼل کیږي. د خبرینو پای
اردن کو خبروں میں مشاء لڑی اردل شنی ساج میں اڑان دیکھو الپتی گڑی کی بوری د پاکستان فوجی مشر د چین په دورځنی سفر دے کار په هاندې ته څنګه ګوري
چین دا ایکسٹراڈینری دی او دا معمول دورې نه دی. کتا څو ګورې نو کوم طرفونو ته چې دورې روان دي لکه امریکا برتانیا دا ټول هغه امپورټنت ملکونه دي چې کم زمونږ د دشګردۍ او زمونږ د پرابلم چې کوم دي د دې سره په سن سره دغه باندې د هغوی ریلیشن شپ.
د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي دا لومړی ځل چې یو امریکایي ولسمشر هندوستان ته ځي خو له هغې وروسته پاکستان ته ناراضي
سمبولیکلی دا سفر چې کوم انډیا امریکایي خارجہ پالیسی کی انڈیا اہمیت دیر زیاد مخت الارو دو او پاکستان ہی اور انتا دارتا رہا
او پر حسین نمائی کی انیز اخبرونا دا باختر سٹوری حمل رو
چدا منش بی دروفن او تسلوم کرخی خدای دا چسنگا بی زمون دا نصیبون کرخی ما ولی کلستان اما مقبل رضوی باندی تا برا کلی دا کلا پا دیوارون کرخی
نور ہم بیاوش میری پورٹون لرو لمشالی دو سروسی. اردن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه اس پی آر وای چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف په دورځنی سفر او چین ته تللی دی. اس پی آر ځاتوي چې راحیل شریف به له چینی چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کوي. د راحیل شریف د چین دوره کارپوهان ډیره مهمه بولي. له دې وړاندې د پاکستان فوجي مشر برتانیا ته تللی و او افغانستان ته هم دوا دوری کړی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چین په دورځنی سفر دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې راحیل شریف ته د دورې بلنه د چین چارواکو ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به نوموړی د چین د فوجي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کوي. د آی ایس پی آر یو چارواکي د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف به د چین فوجي او سیاسي مشرولۍ سره د امنیت او دفاعي مرستو په چارو هم خبرې کوي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت د چین په سفر دی چې نوموړي د روانې میاشتې په 14 نیټه د امریکې خارجه وزیر جان کیری سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وروسته په 14 نیټه د برتانیې په درې ورځني سفر لندن ته لاړو. په پاکستان کې کارپوهان د جنرل راحیل شریف پر لپسې دورې او ملاقاتونه مهم بولي او وایي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره نوموړي یوه واضحه کړنلاره خپله کړې ده. د دفاعي چارو کارپوه کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
دهشتګردي والا معاملات چې دي صرف هغه فوج لاس کې اغوستې دي، بجای وزیر اعظم نه آرمی چیف چې دی هر شپ کې ډیلنګ دی کوي. ما په خیال فی الحال ټیک روان دي. افغانستان سره هم تعلقات ټیک شو، افغانستان او د پاکستان په منځ کې تعاون هم شو. موږ د قانوني قوت خلاف کاروایي وکړه، هغه د دفاع فضل الله په خلاف لګیا دي. نو دواړه ملکونه که دغه شان یو بل سره تعاون کوي او بل مجرمان ځان سره پټای نه، نو څیزونه به ټیک شي. ما په خیال د پالیسي ټیک تا.
د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد د راحیل شریف د چین سفر مهم بولی او وایي
دا دورې چې دا ایکس آرډینری دي او دا د معمول دورې نه دي. که تاسو وګورئ کوم طرفونو ته چې دورې روانې دي لکه امریکا، برتانیا، دا ټول هغه امپورټنټ ملکونه دي چې کم زمونږ د دهشتګردۍ او زمونږ د پرابلم چې کوم دي د دې سره په سنه سره دغه باندې د هغوی ریلیشن شپ جوړېږي. چونکې دا پرابلم چې دا کنټرول کول غواړي، نو د دې بیا مختلف آسپیکټس دي. یو طرف ته فوجي دی، نو بل طرف ته فاینانشل دی، بل طرف ته پولیټیکل دی. دا ټول چې دا په شریکه سابو کول غواړي.
یاد دی چې جنرل راحیل شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د دوه اونو په دوره امریکې ته هم تللی وو، چرته چې نوموړي د امریکې فوزي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کوي خو د پاکستان د پوز مشر چین ته تللی دی، نو بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې نوې ډیلی ته رسیدلې. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما به نن د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره وویني. ولسمشر اوباما به سبا د هند په یومي جمهوریه په مناسبت سره جوړې شوې دستوره کې د خاص میلمه په هیڅ ګډون کوي. ولسمشر اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې د هند د یومي جمهوریه په پریډ کې به ګډون وکړي. ولسمشر اوباما به له هندي چارواکو سره د تجارت نواخله تر نړیوال امنیت او د ترګری پر ضد مبارزې او په نورو چارو خبرې کوي. تفصیل اوریدونکو زده سوی مچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پا پاکستان کې د ترګرو د پټنځینو پړه دغه هیواد ته خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې د وسلوالو پناه ځایونه د قبلولو وړ نه دي. نوموړي دا څرګندونې هندوستان ته تر روانېدو مخکې کړې وي. تفصیل د ملیح میرزاده په رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په هیواد کې دننه د ترهګرو پټنځایونه د قبلولو وړ نه دي او دا چې په 2008 کال کې د ممبئی د حملو تر شا د ذمہوارو کسانو خلاف دې ګامونه پورته کړي. دا خبرې اوباما د انډیا ټوډې مجلې سره په امریکا کې پرون د هند تر رسمي سفر وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د تیر کال د اګست میاشت راهیسې عملیات کوي. بیا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید پس پاکستان ویلی دی چې بې له کوم فرق د ټولو وسلوالو خلاف ګامونه اخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ټولو وسلوالو تنظیمونو خلاف یو شان کاروایی کوي که څنګه؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
یہ کہتا تو پاکستان یہی ہے اور میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان میں
گورا پاکستان کو ہم دعوی او زما په فکر په کومه طریقه چې پاکستان په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو زد عملیات کوي، نو تاسو یې ویني چې په وسلوالو ډلو کې کوم قسم فرق نه کوي. حقانی شبکه یې یا خو غیر فعال کړی دا او یا یې هلته د مخ کې په شان طاقت نه دی پاتې. نو په یو لحاظ سره حقانی شبکه د پخوا په څیر د پاکستان خوره هغه شان نشي استعمالولې. بل خبره د جمعه دعوت دا، نو تاسو ته معلومه ده چې پر هغه ډلې د بندیز لګولو کوشش روان دی، خو تاسو به په هیي چې په پاکستان کې دغه ډلې ډېر حمایت موجود دی. اوس به ګورو چې پاکستان په دې تر کومه حده عمل کولی شي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد وایي داسې نه ویني چې په موجوده وخت کې به پاکستان د هغو ټولو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې له پاکستانه بهر فعال دي.
پاکستان کې د تکي هغه بکی د امریکای د بهشونو پروا نه لري. پاکستان کې تبدیلی خوراغله د پالیسۍ کې مدخکاری چې افغانستان سره
مفاهمتی او سفر روان دی زما په خیال باندې پاکستان به صرف موجوده حالاتو کې به صرف هغه دغه ته توجه ورکوي چې کم پاکستان ته دننه نقصان رسوي لکبل دویم ترجیح باندې به هغه وي چې هغه افغانستان کې دغه هغې ته فی الحال پاکستان د هغې خلاف آپریشن کول هغه زما په خیال باندې فی الحال د پاکستان اراده نه ده. پاکستان اراده به دا وي چې افغانستان کې مفاهمت راولي د موجوده افغانستان انتظامیه تر منځ د افغانستان او د مزاحمتي ګروپونو تر منځ چې کوم هند لخته توجه والا ګروپونه دي چې کوم زما په خیال باندې پاکستان فی الحال هغې ته لاګو ته نه ورو زما په خیال باندې هغه دانشمندین نه ده چې په یو وخت باندې پاکستان دومره محاذونه پرانیزي.
د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې امریکا او لندن ته د سفر پر مهال ویلیو چې نور د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د جنوري پر 28 نیټه خبریالانو ته ویلیو چې جماعت الدعوه تنظیم یې تر بندیزونو لاندې راوستی دی او اساسي ورله منجمد کړی دی.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر د هندوستان په دروځنی سفر دی. همدارازه د پیخوري پیښور یونیورسٹی د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي ولسمشر هندوستان ته ځي خو له هغې وروستو به بیا پاکستان ته نه راځي. نوموړی وایي دا ښایي د امریکا د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د پاکستان پرتله د هند اهمیت زیات شوی دی.
دا اول ځوان یم کې لیس مشر راوی او دا اوس په ورو خبر دا چې واچ انډیا ته براسون او سره په پاکستان ته راځي. کو ته بیا چې مشرف ځوانه کې چې یا 9/11 نو چې کینټن انډیا ته راځو د پاکستان دا اعلان کې پاکستان حکومت باندې سانکشن د بولو چې کوی حکومت دې او دلته مشرف سره یو دي تفصیل مو لیسو خو بیا هم پاکستان ته ملک ته راځو. دا ځل امریکای غیر الترازی دلته نه راځي. آئی تک یہ ڈیل چارٹ اہم لگا کی جمہوریت کی ساخلی دا سمبولکلی دا سفر چکوں انڈیا امریکی پر خارجہ پالیسی کی انڈیا اہمیت ډیر زیات مخکلار او پاکستان یې ورته دا
تا اجازه ورکړه. چې به د امریکای ولسمشر باراک اوباما هندوستان ته دغه سفر به په دغه سیمه باندې او په خاص توګه د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ په اړیکو څه اغیز ولري؟
د افغانستان حوالی سره او ټیریزم حوالی سره د پاکستان یو خاص اهمیت دی او اغلی نه څوک هم سترګې نشي پټولی. د پېښور کې سره پسته پاکستان چې کوم یو پالیسی اختیار کړي ده یا اعلان کړي ده اوس وګورو چې عمل کې څه کېږي. د دې کې دي چې امریکې دې طرفه یو سخت سپورت هم دی او ضرورت هم دی. د هلته کې چین چې کوم خارجه پالیسي کې مونږ یو واضح فرق وینو مخکې به چین یو خواته او صرف اقتصادي خبره به کوله اوس افغانستان هوای سره چین ډېر پر اکټیو دا کوي چې هغه حکومت مرستیا کوي او اصل ونځای ډېر ښه سپورټ اعلان کړی دی او ډېر دا کړی دی. نو هغه کې اوس شی دا دی چې پاکستان دا وخله چې افغانستان کې انډیا اثر کم شي خو امریکي دلته راتلل سره انډیا ته یو بوست ملاو خو اوس دا کتل دی چې د پاکستان به سری افغانستان حوالی سره او انډیا ته به هلته کې په افغانستان کې سلیډر خلکو دا خیال و چې یاره انډیا اثر به په افغانستان کې کم شي. آیا دې دورې سره به هغې باندې څه اثر کړیږي او چین او پاکستان به افغانستان ته کوم حوالې سره ګوري؟ دا ټولې خبرې عراق الله خولې او رامخامخ شوې او ما دا خیال دی چې انډیا رول به هم په دې شرطه کې ډېر اهم نه کېږي. انډیا او د چین تعلقات باندې به هم اثر راځي چې هغه څنګه بیلنس کوي. انډیا باندې به دا یو پرېکړه چې چین سره مغه تعلقات سمول غواړي د خطي حوالې سره هم علاقي حوالې سره او امریکي سره هم خپل دا تعلقات به څنګه بیلنس ساتي. دا ما دا څرګندې دي خو د خطي دا ډیپلوماټیک تاثیر چې دی کې به کافي فرق راځي دی هلته باندې اثر کوي.
دا د پیښور یونیورسٹی د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک تاسې د هغوی خبرې واورېدلې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هندوستان دوره څومره مهمه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دا مسپانه خپل اداریه په پاکستان کې د ترګرو ډلو پر ضد د حکومت لخوا د پورته کړل شو غمونو پړه لیکلی دا چې سر لیکي دی آیا پاکستان په ناقانونه ګرځول شو ډلو بندیز لګوي او که څنګه د دې ادارې غټ کې راځي چې په دې رپورټ کې ورو دا مسپانه لیکي باید د پښتنې ته ساده جواب ویل شي چې آیا پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د حقانی او جماعت داوا په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم ګامونه پورته کړي چې د دې ډلو پر فعالیت او حیثیت یې اغیز کړی وي. د بارنو چارو وزارت رسنیو ته وایي چې د یادې پښتنې جواب دی له کورنو چارو وزارت او د ترګرۍ د مخنیوي خامې ادارې څخه معلوم کړي، خو د کورنو چارو وزیر بیا پر دې خاموش دی. همداراز بیا ناڅرګند چارواکي متضاد بیانونه ورکوي او پارلمان هم د دا قسم پښتنو ساده جواب نه وایي. په عین حال کې بیا داسې مفروضې هم مخې ته راځي چې په جماعت داوا د بشپړ بندیز، د دې ډلې اساسي کنګلول او د مشرانو یې بهر ته پرتګ د بندیز په ګډون څومره هم چې نوي ګامونه پورته کړل شوي دي، نو دا د امریکا په وینا د هندوستان د خوشحالولو او له افغان حکومت سره د مرستې لپاره پورته کړل شوي دي. خو د ادارې په خبره دا قسمه سازشي مفروضې ولس نور هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخوي. باید چې دا خبره لزړه ومنل شي چې د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او له بهره پرې نه رې تپل شوی. یا د ذهني ګډوډي د پاکستان د کورو چارو وزارت په یو بیان ختمېدای شي، یا دې د وزیر اعظم دفتر دا خبره په ډاګه کړي چې د ترګرۍ د مخنیوي پلان به څرنګه عملي کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره دلته کې د تیر په څیر یو سوال کیږي او عمل کې نور څه مخې ته راځي، او یا حکومت خاموش وي او هیڅ نه وایي لکه څنګه چې به پخوا پاکستان پر خپل ځمکه د ډرون بدونو پړه خاموش وو او یوازې غندنه به یې کوله. همداراز پاکستان ریاست یو وخت په لشکر طیبه بندیز ولګولو، خو بیا یې اجازه ورکړو چې ډومبې په جماعت داوا او اوس تر څه حده په فلاح انسانیت فاونډیشن وربدل شي. د ډان وسپانې په دې ادارې کې راغلي دي باید چې پاکستان ساده او واضح تګلاره خپل کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې ریاست د ناقانونه ګرځول شو ډلو نمونه په ډاګه کړي او د ترګرۍ ضد قوانین دي ځایي جبو ته وژباړي چې دا رنګ په اړه یې خلکو کې پوهاوی زیات شي. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې کومې ډلې د ټولنې د خیر ښېګڼې په نوم کار کوي یا چندې راټولوي هغه حکومت رهګرې ګرځولې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي کچری پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو بندیز ولګوي، نو دا ډیره اسانه خبره ده چې خلک پر دې یقین شروع کړي چې پاکستان د خ او بدو طالبانو پالیسی ختمه کړي ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د خبر پښتونخوا وزیر الله پروز خټک له قبایلي سیمو نه بې کوره کړل شو کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاري کړې دي. د وزیر الله له دفتره پرون خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې په لړ کې ټول انتظامات دي یقیني کړل شي. تر دې تر څنګه هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه هیواد ته ستنېدل غواړي د هغوی لپاره هم ټول ګامونه پورته کړل شوي دي. نور تفصیل د شبجان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر الله حسن خوا جاری شوی خبر پانه کې وزیر الله پرویز خټک افغان کډوالو ته او باړه خیبر جنسه ته د بې کوروشه واپس عمل کې د رپی خستونزو نوټس اخستی دی او د صوبې د کورونو چار محکمې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې قدرتي افتونو سره د مبارزو ادارو یا ایف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای ته هدایت کړی دی چې څومره هم افغان کډوال په خپل خوخه واپس روان دي هغوی ته دی تر دورشله هر ممکنه اسانتیاو سره د تلو راتلو لپاره د ګاډو بندوبست هم وکړي. سفر دوران د سخت یخنۍ نه د بچکیدو لپاره هم د دوی لپاره د بندوبست وکړی شي چې دوی ماشومان او زنانه د یخنۍ نه محفوظ وي. خبر پاڼه کې وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې قبایلی سیمونه چې کوم کډوال د خیبر جنسه باړې تحصیل ته یا نور سیمو ته ځي یا د هغه سیمونه د خوارازی، نو باید هغوی لپاره د هم ایف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای هر ډول اسانتیاګانې ورکړي، او که د دې باوجود هم دغه بې کوره شوو ته څه قسمه ستونزې رامخته وي نو دوی به د متعلقه ادارو په ضد کاروایي هم وکړي.
بلخوا ځینې حکومتي او عسکري چارواکو ته مو څرګنده کړې ده
چې دروان کال د می میاشي د فروری نه به د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی کډوالو هم خپل سیمو ته د واپسۍ عمل پیل شي. چې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هغوی د واپسۍ لپاره به هم صوبایي حکومت په خپل کچ هر قسمه ګامونه پورته کوي. د پام وړ ده چې له سخت یخنۍ شروع کېدو سره د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې میشته په کیمپونو کې افغان کډوال او د قبایلي سیمو بې کوره شوي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې له وجې په کیمپونو کې میشته ماشومان او زنانه د بېلابېلو ناروغو سره مخ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د شبیر مجان ریپورټ اوریدو. د لکی مروت د پولیسو محکمې خبرداري ورکړه چې د سیمې یو نیم سل سکولونو چار دیواری نشته او تر هغه کولی شي چې د پیښور په څیر پیښې سره مخامخ کړي دغه سکولونه. بلخوا د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د سکولونو تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل سلام مسعود راکوي.
د لکی مروت پولیس فور ضلعی مشر اسماعیل کاڈک د وایون دل طرفه مشال ریڈیو تا پیورا لجلی برشنائی لیک شئے. د پولیس فور ضلعی مشر د پشتونخوا حکومت د محکمہ تعلیمات سیکرٹری پام دغی طرف تر گرزاولای دای چې د لکی مروت په سیمه کې یو سل پنځوس داسې سکولونه موجود دي چې کوم چار دیواری نه لري. خطره کې دای شي چې د چار دیوارۍ د نشت په وجه دغه سکولونه هم د پېښور آرمی پبلک سکول غونډه پېښه سره مخامخ شي، یا په دغه واجه د دغو سکولونو په عمارتونو کې چاودېدونکي مواد کښېښولای شي. په لیک کې دا هم واضح کړی شوی ده چې په دغې رنګ حالاتو کښې د ځایي انتظامیه دپاره دا ګرانه ده چې د سکولونو د شپې ورځې حفاظت، د طالب علمانو د ژوند ژغورنې او د دوی د تعلیم سلسله جاري ساتلو بندوبست وکړي. د لیک په آخر کښې د پولیس مشر د پښتونخوا حکومت توجه دغی طرف ته راړولې ده چې د دغو سکولونو د چاردیوارۍ جوړولې دپاره د بیړوندي اقدامات وکړي. کله مې چې د لکی مروت پولیس فورس وایوند شاهد حمید سره تماس ونیوه، هغه د رالېږلي برېښنایي لیک د پخلي سره په دا رنګ وژغېده. دغه اولې سره د لکی مروت اوسیدونکي هم اندېښمن دي چې هسې نه د دوی بچون هم د خطرناکو پېښو سره مخامخ شي. د سیمې یو سیاسي سماجي کارکون لیاقت علي سیام ویایي لیاقت علي سیام دا هم وویل چې دا یو ځای د ځایي انتظامیه غوښتنه نه ده. د لکی مروت ټولو اوسیدونکي د دغوی غوښتنې حمایت او تایید کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. په روسي نیمای کې ونې ز خبرونه د بختر ستوري هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته د پاکستان په نېشنل ګریډ سټېشن کې د خرابې لوجې پرون شپه نا وخت تر دې هیواد په لویو ښارونو کې بجلی بندوه. د ریپورټونو له مخې د هیواد په اتیا فیصد برخو کې بجلی منقطع شوې وه. چارواکي وایي چې هیله لري نن به بجلی بحال کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال احمدالله راکوي.
د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وانو صوبو کې د بجلی بریک ډاون وروسته د بجلی د فراهمۍ لړۍ بحالېدل شروع شوې دي، خو اوس هم د ملک یوه لویه برخه د بجلی نه محرومه ده. تېره شپه په نېشنل ګریډ کې د خرابۍ له وجې د ملک په 80% برخه کې بجلی لاړه. د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې د اوبو او بجلی وزیر عابد شیرعلي وینا وه چې ترهګرو لخوا د ګډو ناسب بي ته تلونکي مرکزي ټرانسمیشن لاین تباهۍ د دې بریک ډاون غټه وجه جوړه شوه، ځکه چې د ټرانسمیشن لاین د تباه کېدو له وجې په ملک کې د بجلی ویش په نظام لوډ زیات شو چې له وجې د بجلی نظام متاثره شو. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خرابۍ له وجې لاکړه، جامشورو، تربیلا، غازی بروتا، منګلا، مظفرګڑھ او ګډو بجلیګری هم متاثره شوي دي. یاد دی وی چې په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې نېشنل ګریډ کې د خرابۍ له وجې د ملک لوی ښارونه د بجلی نشوالي سره مخ شوي دي. دا دې هم یادوي چې په 8 جنوري د لړۍ او نمی په وجه ګډو او دادو کې مین ټرانسمیشن لاین ټریپ کېدو له وجې د ملک په زیاتره برخو کې جلیت للیوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري، وخت شوه د یو نیمه بجا او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې لاوي د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته د ورځني رسمي سفر کوي. د پاکستان د پوسټ د اطلاعاتو څانګې اس پی آر لخوا نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر راحیل شریف به د چین له لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ به په نورو یو شمېر چارو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته د ورځني سفر په ترڅ کې نیو دلی ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما به نن د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره وویني، او سبا به د هند د یومي جمهوریه په مناسبت جوړ شوي دستوره کې د خاص میلما په توګه ګډون کوي. افغان پولیس وایي نن له کابر ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده چې پکې 2 تنه ژوبل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا لانه دی منلې. د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې پرون ماښام په یو چاودنه کې د حکومت پلاوا ډلې توحید الاسلام 2 غړي وژل شوي دي. د دې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په بلوچستان کې پرین وسلوالو د بجلی په لاین برید کړی چې له وجې د پاکستان په زیاتره برخو کې بجلی بنده شوې وه. د اوبو د بجلی وزارت بیان ظفر یاب خان ویلي دي چې د دې پیښې وروسته د بجلی د بندېدو مسله له کویټې څخه د هیواد نورو ښارونو ته هم وغځېده. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري ښار میریوپول کې پرون د روسي پلاوه یاغیانو پر اکټي بریدونه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. امریکا د اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي. د جنوري د 23 نیټې راهیسې 26 هوایي بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو چې دا عملیات ترسره کوي له لورې په یو اعلامیا کې راغلي چې 26 حملو کې 14 په شام او 14 په عراق کې کړي دي. په لیبیا کې وسلواله ډله انصار الشریعه ویلي دي چې د منغازی ایرپورټ سره نږدې په نښتو کې مشر محمد الزهاوي وژل شوی دی. یادې ډلې دانې دي ویلي چې محمد الزهاوي کله وژل شوی دی.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شنی ساز جمع وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپان په خپلو دریو کې څر اغیستی ریاض موسی خیل ته وکشه.
نن د پیښور نخ پریدونکو اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعلی پرویز خټک په بیان لیکلی چې وای خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د سنتونو د بحاله نوې سرمایه‌کاری او مادني زیرمونه ګټه پورته کولو د پاره کار کوي، او د دې سره سره به شپږ نوې سنتي زونونه هم جوړول شي. د غرنګ د زیاتې او ارزانې بجلی پیدا کولو د پاره هم اقدامات روان دي. د آج ورسپانې اداري لیکي چې داسې وخت کې چې کله پرویز خټک د صنعتکارانو یوې ډلې سره خبرې کولې، د صوبې 2 کمپرستو جماعتونو او عوامی نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي د پاک چین تجارتی راهدارې لار د خیبر پښتونخوا په ځای پنجاب ته اړولو باندې د احتجاج اعلان وکړ او دا یو ظالمانه او پښتون دښمنه پالیسي وبلله. اداري وایي چې یو طرف ته د اتیایمې لسیزې راسې خیبر پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمه د جنگونو او ترهګرۍ سره مخ ده، نو بل طرف ته د مرکزي حکومت بیروخې د دې ځای د ولس ژوند د نورو مسلو سره مخ کړی دی او داسې کې که یوه منصوبه د دې خلکو د ژوند حالت بدلولی شي، هغه هم بل طرف ته اړول د ظلم د پاسه ظلم دی. د وزیر اعلی خبره په خپل ځای ټیک ده چې صنعتي ترقۍ سره معاشي استحکام راځي، خو دې سره سره پالیسي ساز ادارو او مرکز له هم پکار ده چې دې صوبې ته خصوصي پاملرنه وکړي او ورته زیات مراعات ورکړي، نو هم به ورسره د سیمې د خلکو بیروزګاري، غربت او مسلې تر ډېره حده کمی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ لیک کړی دی. اداري وایي چې تحریک انصاف د 2014 ټول ټاکنو کې درغلیو پلټنو دپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي او دغه مقصد دپاره یې اسلام آباد کې یو اوږده درنه هم ورکړې وه، خو د پېښور پېښې وروسته یې نه یوازې درنه ختمه کړه، بلکې د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کې هم ګډون وکړو او دغه دوران حکومت د جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. اداریا د تحریک انصاف د غړو د خولې لیکي چې حکومت په جوډیشل کمیشن جوړولو او مذاکراتو کې سنجیده نه دی، او که د چا دا خیال وي چې تحریک انصاف د خپل موقف نه اوړېدلې نو دا یې خام خیالي ده. بل طرف ته د حکومت لخوا احسن اقبال وایي عمران خان بد انتظامۍ لا د ټګې نوم ورکوي او غواړي چې د خپلې خوښې کمیشن جوړ کړي، کوم چې حکومت ته منظور نه دی. اداریا اخیره کې لیکي په داسې حال کې چې سیاسي، عسکري مشروالۍ او ټول اولس د ترهګرۍ ختمولو کلکه اراده کړې او پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی، باید چې د سیاسي محاذ خلاصولو نه ډډه وکړي شي او دواړو غاړو لا داسې اقدامات پکار دي چې ورسره دا سیاسي مسله په ښه شان سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته دوره کوي، د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. بلخوا هفتنګټن پوسټ ویبپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان، افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې ځینې مالي مرستې ورکوي چې دا شان په افغانستان کې د پاکستان اغیز کم کړي. د دواړو مقالو غټه کې له انیس اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې د هند دوره کوي چې د نیو دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دواړو لورو ترمنځ د تیرو اونو راهیسې د کشمیر په پوله د ډزو تبادله شوې ده. هند دا مهال د خبرداري په حال کې دی او داسې اندېښنې دي چې چېرته د ولسمشر اوباما د دورې پر مهال پاکستاني وسلوال بریدونه ونه کړي. په واشنگټن کې یو کارپو جوشا و وایټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر څومره ډېرې مودې پورې پاکستان او هند له یو بل سره خبرې نه کوي، تر هغې به هند کې ترهګریز بریدونه او د پولي شخړې حالات لا خرابولی شي. مقاله لیکي د ولسمشر اوباما دا دوره به د اسلام آباد لپاره ډیره حساسه وي، ځکه چې هغه هند ته ځي خو پاکستان ته نه ورسي. د اسلام آباد او د واشنگټن د چارواکو په حواله په دې اړه ولسمشر اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د نومبر په میاشت کې وضاحت ورکړی و. په هند کې بیا سیډونکي په دې اند دي چې د ولسمشر اوباما هند ته دوره دا څرګندوي چې د امریکایي ولسمشر انتظامیه پرته د هند لخوا له اسلام آباد د څه بدلی اخیستو نیو دلی سره همکاري کولو ته تیار ده. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د افغانستان د مشرانو د دوی د گاونیانو لپاره نوی کال د یو نوي ترقی یافته رژیم نه زیات ډیر څه راوړي دي. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په رسمي توګه امنیتي چارې افغانانو ته وسپارلې چې په سیمه کې د واک اختیار په لړ کې ډیر بدلونونه څرګندوي. مقالې بیا د پاکستان او هند په اړه لیکلي دي چې د ځینو خلکو په اند افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو نه وړاندې هند او پاکستان په افغانستان کې پراکسي جګړه پیل کړي. په افغانستان او بیا دغسې په مرکزي ایشیا کې د پاکستان د نفوذ یا اثر د مخنیوي لپاره هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې $2 اربع مرستې ورکوي. دا مرستې د هند لخوا یو هیواد ته په ورکوونکو مرستو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم افغانستان ته دا مرستې د پاکستان لخوا د څه قسمه فعالیتونو د کولو د ویرې له وجې ډېرې کمې د غیر پوځي پروژو لپاره ورکول کېږي، خو په 2014 کال کې هند یو تړون اعلان وکړ چې له مخې به هند د روس نه د افغانستان لپاره وسله اخلي. په دې وسلو کې به لومړی وړې وسلې افغانستان ته ورکول کېږي او بیا داسې امکانات هم شته چې په دې کې مهم پوځي سامانونه یعنی توپې او هیلیکاپټرې هم ورکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي لخوا هند د پرمختګ په لور بوتللو په هڅو کې یوه برخه له افغانستان سره دوامداره مرستې دي. هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کمزوري افغان حکومت څخه ګټه پورته کړې وه او د مقالې په خبره په افغانستان کې به ترهګرو ډلو ته مالي مرستې او هدایات ورکول. د هفینګټن پوسټ په وینا د پاکستان استخباراتي اداره ISI یو خپلواکه اداره ده او د مقالې تر مخه که چرته وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې هم غواړي نو دا څرګنده نه ده چې آیا نوموړی به په افغانستان کې د ISI لخوا وسلوالو ته مرستې ورکول بند هم کړي او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د سعودي عرب د پاچا عبدالله تر مړینې وروسته هغه هیواد ته سفرونه پیل کړي چې د پاچا کورنۍ د سعودي عرب خلکو او حکومت سره تعزیت وکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د هند تر سفر وروسته سعودي عرب ته لاړ شي له نوي پاچا سلمان سره وګوري. نور تفصیل فریبا ظاهر کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28مه په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشان د جنوري پر 28مه یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واک لاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغلی ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولان او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون هم دغه وخت سفر کړی دی. دغه راز د سویډن او هالند پاچاهان شپاړسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د دغه وخت صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمیر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاست ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچینې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 28مه په امام ترکی بن عبدالله جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوی پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي.
د تاریخ پاڼه
ګلداره د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرګوپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
لکه شبکې تاسو د بخت ستوري ادبي خبرونه هم وړاندې کوو. خو دلته یو ریپورت لرو. د افغانستان د هلمند جرنلستانو په دې ولایت کې د وژل شو خبریالانو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې. عبدالصمد روحاني، نور احمد نوري او عبدالحادی همدرد په دې ولایت کې په مرموز ډول د وجل شو خبریالانو له جملې څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټیو او ځنو بنسټونو په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې د ورځې نه بلې ته زیاتېدونکې یادې کړې دي. په دې نور حال زموږ همکار الیاس رکوي.
په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبریال اجمل نقشبندي په مرموز ډول وژل شو. په 2008 میلادي کال کې د عبدالصمد روحاني وژل کېدو د نړۍ په سطح د خلکو او د خبریالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبریالانو د ساتنې او مسؤلیت غبرګونونه راوپارول. د جمعې په ورځ د هلمند ټولو ژورنالستانو د یو خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځی. په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبریالانو، مدني فعالینو او د خبریالانو ملګرو ونډه اخیستې وه. عامو خلکو د حکومت څخه د خبریالانو د ساتنې تر څنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړې ژمنې د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
همیشه زموږ ژورنالیستانو دا کړې دي او بې پرې پاتې سوي. لا نور هم د دوی څه هیله او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې پرې اوسي چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي، خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیزه قرباني ورکړي. په شهادت رسېدلي دي، ترور سوي دي چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوري دی.
نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی و چې د تیرو څو کلونو راهیسې د هلمند ګرمسیر وروسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کوه. نوموړی په هلمند کې د بېلابېلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو تر څنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره سوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې سوي وې ووژل سو. خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل سوی دی. د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي او د هلمند ژورنالستانو څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د ژورنالستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو ژورنالستانو قاتلین دي د عدالت منګول ته وسپاري.
د ژورنالیزم د بېپرېتوب اصل ته په کتو د خپل دنده پر مخ یوس. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصاً زموږ د شهید صمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وار وار باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر آزادۍ باندې بد اغېزه کوي او متونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو نامنو له امله اکثر وخت ژورنالستان د لوی رسومو څخه د رښتونو خبرونو د راټولولو توان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تیر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېمه نیټه د وژل سوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلام له حکومت څخه د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وروڼه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د افراد سبب سی. کنه د نوري قاتلین دا مخ ته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والی صاحب، د وخت د قماندان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت په ورځ به زموږ لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالصمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري هغه خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنو او په دې برخه کې مرستندوی ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د هلمند خبریالانو وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالستانو د ژوند د خوندیتوب برخه کې کړې ژمنې عملي کړې او خبریالانو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم ور رسیدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د علامه فیضانی د یاد غونډي ریپورت ل شرر سپی سره د مرکه ورستۍ برخه او ل یوې مشاهیرینه رابل شوی څو غزلونه زی شوی دي. دا خبرونه هر ونی ستاسو لپاره باز محمد به چمتو کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د علامه فیضانی د 23 تلین د یادغونډي ریپورت ولرو. بیا به په ادبی کره کتنه له ښاغلي شرر صافي سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د یوې مشاعرې نه رابیل شوي د څو غزلونو نمونې هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. علامه محمد عطاولا فیضانی داسې یو شخصیت و چې په پښتو، دری او عربي ژبو یې بیلابیل عرفانی، علمي او فلسفي اثار لیکلي او چاپ شوي دي. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د توحید د مکتب په نوم مبارزه پیل کړه او ګڼ شمېر پیروان یې وموندل. تیره اونۍ په جلال آباد کې د علامه فیضانی فرهنګي مرکز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د هغه د 23 تلین یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. علامه محمد عطاولا فیضانی د 23 تلین په یادغونډه کې پر یو شمېر لیکوالو او د پوهنتون پر استادانو سربیره په سلګونو تنو محصلینو او د علامه فیضانی مینوالو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو او استادانو د هغه په علمیت او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. په سر کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ننګرهار د والی مولوي عطاولا لودین پیغام واوراوه چې په یوه برخه کې راغلی ول.
د علمي او فلسفي شخصیت علامه فیضانی په سیاسي، فکری، علمي او عرفاني خدماتو مزغونډه جوړیږي او د هغه د څو بودي شخصیت په اړه دوستان خبرې کوي د قدر وړ عمل دی. موږ د علامه فیضانی صاحب په څیر علمي او عرفاني شخصیتونه د ګوتو په شمېر لرو. دا غوره ده چې په یادې غونډې جوړې شي او د هغه په علمي او عرفاني اثارو او خدمتونو خبرې وشي.
استاد افتخار یوسفزی په خپلو خبرو کې علامه فیضانی داسې یو شخصیت وګاڼه چې د علمي اثارو د لیکلو ترڅنګ د خپل کلتور د بډاینې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې وي.
علامه فیضانی هغه جید او مبارز شخصیت و چې علمي اثارو ته مخه شوه او د فرهنګ د غښتلي کولو په خاطر یې زیاتې هلې ځلې وکړې. د هغه سیاسی شخصیتونو څخه دی چې دغه حالات مخکې له مخکې ده پیشبینی کړي. دغه کښتۍ د طوفاني کېدو تصور یې لیده او ویل چې هېواد یې د دغه ناورین څخه خلاصون پیدا کړي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل د علامه فیضانی په اسلامي افکارو یو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول.
تر سفرونو وروسته مولانا روحانیت ته ډیر پام ورواړو او د مانوي سرنګوالي په لوري مخه کړه او دا روحانیت یوازې له خدای سره په راس او نیاز تیرو.
استاد محمد اسب سمیم علامه فیضانی یو له هغو شخصیتونو څخه وباله چې خدای تعالی یې په بختورو خلکو لوروي.
داسې خلکو لپاره شخص وایي چې سره مبوله بل هم ورلره وایي چې پیدا پکې لوی فکر لکه غرش.
مولانا محمد عطاولا فیضانی په 1903 میلادي کال په هرات ولایت کې زیږیدلی و. د خپل سیمې د دود او فرهنګ سره سم کله چې ښوونځي ته د تګ شو نو په یوه کلیواله مدرسه کې یې د لوس لومړنۍ الفبا پیل کړه او څو کاله وروسته په یوه ښوونځي کې شامل کړی شو. په 1906 میلادي کال د کابل پوهنتون څخه فارغ شو او د هرات په یوه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه وګمارل شو، خو له څو وجوهاتو له امله یې دنده پرېښوده. پر 1993 میلادی کال د زنو کړیو په اشاره د وخت د واکمنانو لخوا د نظام په وړاندې د کودتا په توتیه ل خپلو ګڼو پیروانو سره په اووم ځل زندانی شو چې تر ننه هم بیا نه دی راستون شوی. د مولانا فیضانی 250 بیلابیل علمی، عرفانی، تصوفي او فلسفي اثار په پښتو، دری او عربي ژبو په کتابي بڼه خپاره شوي او یو اندازه یې ناچاپه هم پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تېره خپرونه کې به مو د کره کتنې د ضرورت او اهمیت په اړه له ښاغلي شرر ساپي مرکه اورېدلې وي. دا چې څنګه کېدای شي چې تخلیقکار د کره کتنې زغم پیدا کړي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو. دغه په ادبي غونډو کې چې کره کتنې کېږي، دا څومره موثرې دي د ځوان نسل دپاره؟
هغه څوک چې نوی دغه ادب په لور باندې قدم ایښودی، دوی دپاره دا ډېرې ګټورې دي او یو بنسټ دی، یو پل دی، یو خښته ده. خو دا معنی نه لري کوندې چې دلته دوی په همدغو شیانو باندې استادان شي. او دغه کره کتنې چې هم کېږي په بهیرونو کې، هغه ډېرې سطحي عمیق کره کتنې نه وي، ځکه په یو اثر باندې یو دم وړاندې کېږي او په یو دم باندې یو څوک راپورته کېږي چې په ذهن کې راګرځي هغه وایي. دغه کره کتنې دپاره باید چې ډېر زیاته مطالعه وشي، دغه په خاطر باندې دغه هغه اصل شیان ښېګڼې ټولې راوایستل شي، هغه پرتله وشي د نورو سره، دغه بدګڼې هم په ګوته شي، دغه دپاره استدلال او دلیل دواړه وویل شي. څنګه مناسبه ده هغسې کره کتنه نه کېږي، خو بیا هم یو مثبت ګام دی څو پورې ورسره دغه نوي ځوانان اشنا شي. یو دا د برداشت مسله چې تاسو مخکې مطرح کړله، دا هم دوی یو برداشت حاصل کړي چې یعنې که زمونږ په یو اثر کې تېروتنه یې باید مونږ یې ومنو.
که بېرته دې خبرې ته راشو چې د نن نه تقریبا 40 یا 50 کاله پخوا چې زموږ د پښتو د ادب استادانو ځینې کره کتنې کړې دي په مختلفو برخو کې د ادبیاتو، هغه څومره موثرې دي او اوس یې ضرورت څومره دی؟
هغه مهال چې کومې کره کتنې شوي دي یا دغه په اړه باندې کوم کتابونه لیکل شوي دي، زمونږ دپاره اوس هغه د یو مراجعو حیثیت لري چې مونږ ورته کولی شو راوګرځو. خو ولې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله، د ادب لمن ډېره پراخه ده. ورځ تر بلې ادب پراخیږي او د شاعر یا د لیکوال د تخیل ساحه ډېره لویه ده. هغه د ورځني ژبنیز قاموس نه لویه ده، دغه دپاره نوي شیان رامنځته کېږي. نو کره کتونکی مجبور دی، اړ دی چې د دې دپاره نوي اصول وضع کړي، د همدغه شعرونه راواخلي. هغه څه چې 40 کاله یا 50 کاله مخکې نه وو، هغه اوس شته دی. نو د دپاره نوی کار پکار دی او د دغه نوي کار دپاره نو اوس باید زموږ کره کتونکي هڅه وکړي چې په دې اړه باندې کتابونه ولیکي.
تاسو فکر کوئ چې مثلا 40-50 کاله پخوا چې مونږ مثلا روحي صاحب لرلو د کره کتنې په برخه کې یا الهام صاحب مونږ لرلو، په اوسني ځوانانو کې داسې ستاسو په نظر څوک راځي چې راولاړ شي او د دغه معاصر ادب یا اوسني ادب نقد کړي؟ شته داسې څوک وینئ؟
مخکې ما یادونه وکړله، نور مثالونه به ډېر وي، زه ټوله ذکر نه شم کولی. خو د بېلګې په ډول باندې استاد غضنفر په ټوله معنا باندې کولی شي چې د دې دپاره کتابونه ولیکي، کره کتنې د اصول او معیارونه واضح کړي. کتابونه پې نور هم لیکل شوي دي او هغه وخت چې هغوی مشرانو څومره کار کړی دی، باوري یم چې دوی به هم هغې ته ورته او دغه په شانتې کار وکړي.
په دې خبره خو ستاسې له ما سره اتفاق دی چې د کره کتنې اشد ضرورت دی.
هر یو تخلیق، یو څه چې مخکې ځي پرمختګ کوي، باید کره کتنه موجوده وي. په دې سره به زمونږ ادب نور هم پرمختګ او وده وکړي. او تر ټولو نه اشد ضرورت مونږ کره کتنې ته لرو، چې متاسفانه کره کتنه زمونږ او د پښتو په ادب کې د تخلیق په نسبت باندې کمزورې ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم لیوی مشاعری نه در بیلو شو سو غزلون نمونی اورو چه دزوان شاعر ایمل مروان پا ویاندهی سر تر سر شوی وان
سری تکیا ورطا وغری و دیوان نشتا در مصابر دقی تصویر تا در چاکیال نشتا امران مرد برن ورکم چه دیر شیو پن غزل در تاثر شیر
جدا رو نشتی در روحونو و دزرونو کرخی خدای در سنگ و زمون در نصیبونو کرخی ما ولی کلستان اما بکل رضوی باندی تا برا کلی در کلاف و دیوانو کرخی دبارانه در شپی کسا می چاہتا نده کری لار می دلی و مخصتا در نکون کرخی
ما تا گوری جاری حیران شولا خپل و عدو باندی پیمان شولا زما پزرکی لمبی جوڑی کری چی پخنده را نروان شولا چی آینی تا مخامخ شدینی خدای خبر ولی بدگمان شولا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 23 3.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټویټر پته ده VOA